سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستوایم پیل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمرینی وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او اویا کاله د بریتانیا ملکه وه. په دې موده کې د بریتانیا 15 صدر اعظمانو دندې ترسره کړي دي. د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایو د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له او تنبایو سره کار کولو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تنبایو د کاناډایي ډیپلوماتې ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازې په توګه وټاکله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. اوچا ویلي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو، تغذیې، ګرمو جامو او سرپنا ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي. WFP په یو ټویټ کې ویلي د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې. د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی. د پاکستان ستري محکمه پرون پنځم اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان مد روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړی. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو سرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړې. په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د ستري محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 28مه تورن شي. نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته چې د یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. دوهمه الیزابت چې پوره نوم یې الیزابت الکساندرا ماري وینزور و په 1953 کې د پلار تر مړینې وروسته په سر تاج کې خوده او د وینا لنډه برخه دا وه.
I am sure that this my coronation
za dadaim che da zama taj guzari da ghazwak aw jalal na khana da che laman satlali balki da ratlun ki aw da ghu kaluno la para zamung da umiduno elamiya da che zaba da khuda pa
د ګالوب نړیوالې موسسې د نوي سروې له مخې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. د طالبانو حکومت د متحده عربي اماراتو له یوې کمپنۍ سره د هوایي ډګرونو د تنظیم او د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې تړون لاسلیک کړی.
موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تېرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه اجرا شي.
افغانستان بیګا په هند باندې د آسیا په جام کې لوبه بایلو د خو کرکټ بورډ وایي ټیم به نړیوال جام ته چمتووالی ونیسي.
افغانستان ډیره هڅه وکړله خپل سیالانو سره د دې فشار لاندې هم راوسي او ما بیا هم ویل شو کولی چې تر بریا ورسیږي. تمه ده چې ان شاء الله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري او له دې وروسته نړیوال جام شروع کیږي.
په کندوز کې پر نشه د روغدو کسانو شمیر کم شوی خو روغ دی وای لا هم ستونزې لري.
هر یو راځي طالبونو مونږ نه استفاده کوي، پیسې مونږ نه اخلي. دا خون لرو دې مونږ د تادایو کې د غسافیان ورک کې د غجینې مونږ غي بس کوتي نه خلاص شو. پر محمد ایم سی 20 سال شم د غشینې ز خلاص شمه ان شاء الله.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د بریتانیا د اوږدې مودې ملکه دوهم الیزابت تیر ورځ د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې لمړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهم ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهم ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبنی استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهم الیزابت د 1928 کال د اپریل په 1 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي. مشر زوی یې شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شهزادګۍ ان، شهزاده اندریو او شهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نخ نه ده چې لمن ستللې، بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم.
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 14 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40 زره مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 10 د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې و چې علایم خفیف ښودل شوي و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د بریتانیا له سلطنتي کورنۍ، د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پروند شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوري د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم وو.
ملکه یعنی دوهم الیزابت دا ډېر آرام ښځه وه. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې یو سلطان یا پاچا لري، بوجي سنتنه د انګلستان ته تقریبا 250 کامن ویلت هیوادونه هم د تدیکین په سترګه کتله او ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول مرما هغه سلطنت چې باید کړی وای، هغه حالات چې په خلکو باید درلودلای، نو که نورو پاچان چې په خوا دلی یې وستري دا هغه څه نه و. د معمولا ډېر خاکساره ګرځېدله او خپل واک اختیار تقریبا ډېر زیات د دیموکراسي پر بنیاد، د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی او هغوی دا کار مخته و. خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه، نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي خلکو په چارو کې. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده، دا کله چې چارو کې دا خلک خواست وای دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله. تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکه الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې چې د ملکې ډېر زیات ته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و. یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه. یو ایکوال اپورچونیټي ورته دوی هر څوک مساوات، هر چا په خپل ځانند او هر څوک خپل حق ته رسېدی سو. دلته د تور سپین، د آسیا، د اروپا، د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و. هر څوک صرف په بریتانیا تابعیت درلود او دلته ژوند کو، ولو که کډوال یا مهاجر هم و. دوی ټول ته داسې زمینه مساعده سوې وه چې رول آف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي. ټول هر څه په خپل اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود او مساوي درلود. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمینیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی جوړ کړی و او بل ته معمولا چاته سې لږه جوړه نه سوله، قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله. رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
ملکه لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک فرقی و دا یو سمبول د وعدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې. به اوس وایي دمونږ په منځ کې نشته. نو نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې چې د دې د اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کړي تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو او کیدای سي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشه زوی چارلز د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کښېني په شاه پایس باندې.
افغان لندن میشته شنونکی او کارپوه عزیزالدین معارجو چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان د نړۍ پرمخ تر ټولو ناخوښه غمجن خلک بلل شوې دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې. په یوه نوي سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نور هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 40% تر فشار لاندې او 16% غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې ګاک هولډینګ دی، د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګنس په نامه دی چې هغوی د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په هکله کې ډیر تجربه لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبر شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور شي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب بسي.
وفا صاحب تاسو ویلی چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډېر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري، یا د ټول عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی، چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندارد سي، او هم به د میدان تخنیکی کارکونکي او پرسونل په ستاندارد او ټریننګونو باندې مجهز سي، تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو د بل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشت وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به د زړه فکر چې افغانستان ته بیرته لوتنه پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه وهم هوانه وردی یو تجارتي بحث دی، او اکثر هوایی کمپنیان چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري، او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. که چیرته د افغانستان د ګرونه د دې لپاره یو ښه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي، او دا به سبب د دې کېږي چې ځینې اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونو ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا و چې د متحده عرب اماراتو له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون لینس خمات او خوراو د کرکټ لاسیای جامو وته. افغان لوبډلې د هند لوبډلې لخوا د 213 منډو هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړې چې دوه یې وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دغه رپورت کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له څلورو نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان پچه وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په شلو اورونو کې د دو لوبغاړو په سوځېدو ورته د 214 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ و، او په لومړنیو درې اورونو کې خپل څلور لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د یوې وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې دوه لوبې له سریلانکا او بنګلاديش څخه ګټلې وې، خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د څلورو غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ښه چمتووالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو څو لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم وینه شو کولی چې تر بریا ورسیږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 28 پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیای جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شل اور نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دغه لوبي د روان کال د اکتوبر له 14 متر د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم راغلاست وایم. د کندوز د عام روغتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روغ د کسانو په شمیر کې کمواله راغله. یو شمیر کندوزیان هم وایي په خوا به د کندوز ښار په واټو او کوڅو کې بې شمیر پر نشئی توکو معتاد لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په واټونو او کوڅو کې د روغ د کسانو څرک نه لګیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز د عام روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روغ د کسانو په شمیر کې کمواله راغله. دی ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسو، نو دا یو وخت غواړي، ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسانو ته محتاج وو. او سعودي امارت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هره میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشئی توکو روغد کسان راټولوي او د درملنې په هدف روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم سوای، تقریبا 60% ته رسیدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشئی توکو د پلورونکو مخه نیول شوی په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشئی توکو روغد کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندوز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشئی توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بده کې اله خبر شیم کې جمع میکنه جمع کردن شي گئی ته
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روغ دي کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونو موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو د موږ د تادایو کې د صافیان ورک کې د غژنه سمون غي بوس کې نه خلاص شو. محمد ایم سی بي سال سم د غژنه ز خلاص شو ان شاء الله.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم د روغ د کسانو راټولول او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمیزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکو محمد غفران آزادۍ روډي ته وویل
نیم پور لري فشار زیات شوی دی د زمونه حکومت سابق زیات
خو په فشار کې د روغ د کسانو شمیر زشت زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګ وو. خو د تیر کال په پرتله سږ کال په فشار کې پر نشئی توکو روغ د کسان دومره نه لیدل کیږي.
که څه هم په کندوز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغ د کسانو دقیق شمیر نه پډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغ د کسانو شمیر څه باندې 1500 ښودلی وو.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ور بشو میدان وردکو ته، هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار از وایي چې لا تکلنۍ راسي په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برښنا څنګه یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي.
محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبی جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان اردوګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څانګې ته بریالي سوی دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاسې په یول سرځو کې د 1500 افغانۍ په لګښت جوړ کړي.
دا لاس دی د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي، نو دغه واجه د حرکت پورې دا نه لري، دا د ذهن په هیڅ پورې اړه لري. په چیرته ز لاس داسې ونیسم او حرکت ورکم، هغه لاس هم حرکت کوي، د عصبي سیستم په هیڅ پورې.
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 500 نور اختراعګان هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
پدې سربېره مو نور 50 اختراعګان هم کړی دي چې په هغه کې سالوخت دانې مکمل دي او لاس دانې د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پاتې.
لدی سره مهاله د میدان اردوګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د غراز اختراعګانو وارارخي زملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زیراک وایي
یم د میخ نه د سیم نه د استفاده کړی او داسې ماشینی والای جوړ کړی ده چې د هغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی، ان تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص واسطه کا د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مارتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 0.
ازادۍ رادیو ته غواګیست.
تاسو لا پیغامونو
زه شیر دا پیغام د زابل ولایت د ترنک د سیمې څخه تاسو ته پریږدم. موږ له طالبانو چرواک سره دا غوښتنه کوو چې زموږ باغونه سیلابونو یوړل، چې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. باز د سلام نه د خوست د کومه د پاکستان پرچېش د کوبایل پر ریاست کې ورکایي په دا کې درین ظلم کیږي، په دا کې غاټ غفلت کیږي، په دا کې غاټ هوا ستا چلیږي، په دا کې بخي انصاف نشته، په دا کې د انصاف بخي هیڅ جز نه لري. انصاف ردمو د شل ورځې د لاس ورځې چې اجه د ولسوالۍ نه پرچره وړه د بل شي نه پرچره وړه د ولسوالۍ پرچم په لاس لاره ما ور ردمو ډیر ور ریاست امر غلای ما دا غم لیون دی کچرواکی دی دغه بخی دی ایس د مظلوم غاګ نه وروي او خلک ډیر په تکلیف وي. ز یو خپل مریض ما یو پلار یو بل زنانه مریض لاره ما د شل ورځې کې چې زم را زم د خپل کار نه په ودلای ما د خپل کار بم نه دغه سره نه پاتې شي او هغه مریضي به لابس سخته شي ولکه څوک به دروازې ته پرګدي او زه د تاسو نه د کوم مسولینې چې دغه نه خواهش کوم چې په دا بندې داسې درنده ناسته سره وکړي یا داسې وکړي چې د کومو د ولسوالۍ نه پرچم مقرر کړی دی هر ولسوال به تر لګی چې 15 نه پروي یا لاس نه پروي او ولسوال د پرچم ته ریال ته په کلی کې په ولسوالۍ کې غمریزان ته تبزی کوي هغه ته معلومات کوي چې دا د پلاني کلی دی دا پلانای دی دا مریض دی او دلته خو چې څوک پاسپورت جوړایي مرته راځي چې څوک ویزا جوړایي مرته راځي چې کو بل تجارت کوي مرته راځي غاړ ته چایلاس چولای چې زه اجل یم زه هغه یم و د ورکویم دغه خلک ته چې دغه الته په مریض باندې مچان پندېږي ورته مریض د مرګ په حالات کې وي دا ظلم روان دی خدای ته وګورئ چې دغه خلک ری درته کوي دغه خلک او زری نه درته کو دغه زری د لاسه برباد شي د افغانستان خو برباد شو برباد نور ته نه بربادیږي زپا برباد شو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وخت په افغانستان کې د سهارات نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمه الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی دری اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایو وا د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځای کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به د روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ورکو شو عزیزانو خبرونه واوري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو او پټیربیا د ورکوسو او پیداسيبي عزيزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته سلامونه او شهيلي وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړي او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، ستاسو پر رسیدلو پیغامونو کې تاسو اکثره د دغه خبرونی ستاینه او قدردانی کوي چې ستاسو د دغه مهرباني څخه ډیر مننه کوم. مشتل د هڅه کوي چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې د دغه پروګرام په ترتیبولو او خبرولو سره خپل ګرانو ایوادوالو ته خدمت وکړو او دا کوشش وکړي چې ستاسو ټول هغه پیغامونه چې مشتره رسیږي او د ټکنیکی لحاظه لوی ستونزه ونلري خامخا یې درته خبرو کړو. نو تاسو هم په ډاډه زړه خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. البته یوازې په ژغیزه توګه د لیکل شوو پیغامونو یا دا واتس اپ دلاري پیغامونو څخه مشکار نو سو اخستل. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه مشته په پیغام او ډاډه زړه راوړئ، د نن ورځې د خبرونه د هغو ګران اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د جنو خپلوانو او عزیزانو د پیدا کېدو زیری راکوي.
سلامونه نیک هیله احترامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلطه د جلال آباد په هر کې تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کال دی. نوم خالد یادوی د پلار نوم وارث یادوی. اسمنی رنگ جامع پر تن دی. اوس مخال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوی لما سره پلان دي شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی. زمړی اتصالات شمیر وایما 73 ونوی لاس یو سلاته دیش تکرای یو وایما پر و ات نه و یو پر یو درې ات روشن شمیرا پر نه هاویا ات تا وشپد نونس پینزلس کواړی جی جاد احمد مومن سره اړیکه وته نو شمیرا تکراروما پر تا هاویا پینزلس سلور پنځوس نخته و یو پنځوس یو یو وایم سپر و ات یو پنځه پنځه سلور نه پنځه یو اریبا شمیره د سپرواویا اتنوی یو نوی نخص یو شپیت تاسو ته خبرونه ګلن اوریدین خبرونه.
سلامونه نیکی هیله طاهر شان تا ته او د صدی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومې عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا وي نو په دې شمېره دې ما ته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دې ما ته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شمارې دي 0 85 15 1 3 8. یعنی 0 85 15 1 3 8. یعنی 0 85 15 1 3 8. او بله ایم ټی این شمیره مې ده، روشن شمیره 0 90 0 90 4 8 1 8. طاهر روشان متانه ډیره هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله به طاهر روشان صاحب. السلام علیکم تاسو دوه ورځې ځان ټول دوستان سلامونه کوم. محمد اساس افغانیم له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد په نامه دی، دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست ادارې وکړي خو راځي خپل دوست بوځي. زما در په دغه تلیفون شمېره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 3 2 0 2 3 8. شمېره زر بیا هم 0 0 3 0 2 8. بلې سلات شمېره 0 8 1 1 0 0 9 5 2. نرمې زو دی وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5. دا دوست کار چای خو خپل دوست بو شو وخت ولري خپل.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، کندهار ولایت جړی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتری چننه نور احمد یادی تجوی میاش کی سترغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروري نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی د مخی اړیکه ونیسته. رسالات میرا اور سلام 0 8 0 0 5 5 9 5. افغان دستین میرا 0 0 8 2 9 1 3. کار مسلمان ورو دی مهربانی د مخه دی په دا شنو راډی کې ونیسته. څه وخت
سلامونه رفیع الله راحل ما او د کنړ ولایت نه. مونږ یو ماشوم مندلای د 9 کلونو په عمر دی او د ګډ وډې وایو عصبي مشکل لري. نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکې ونیسي. نمبرش شمیرا 0 8 5 10 5 0. یعنی 0 8 5 10 5 0.